چې بریم تاسو دی رډو د دې سات خبرونه کې مو هر کله کوم وړاندې مو په خبرونه کې په افغانستان کې د ملکیتونو پر سر لښخړو خبرو د نورستان په واما ولسوالۍ کې مو اندر کند لرغونی پخته ورولې دا به هم واوري
کله چې مسافر دې او په پسې شیندو خونه نه جارو کو سړی نه جارو کو تاسو چې هغه نه رسیدلې بیا هم بل کار هم دې مو کلی کې ډېر رواج ده چې
په افغانستان کې یو شمېر خلک د ملکیتونو رسمي اسناد نه لري دوی چې کله په یو بل باندې خپل کور دکان یا بل شتمنی پلوري په شفاهي ډول خرڅوي او یا ممکن په خپل منځونو کې یو لیک سره ولیکي دې چارې د داو ستونزې سیاتي کړې دي په ډیرو برخو کې ځینې کسان د یو بل پر ملکیت داوا کوي او د دې له خاطر چې ګڼ افغانان بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شوي دي خپل خپلوان د یو بل په ځای باندې کور یا جایداد پلوري بیا ورسته بل داوا کوي چې دا کور خمانه خرڅاوه خو بل دا کار کړی دی روزګان یو له هغو ولایتونو ده چې دا ستونزه پکې ډیره محسوسه ده له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مسولین وایي چې په دغه ولایت کې نږدې 80% خلک د زموږ کورونو او دکانونو د پیرولو او یا هم پلورلو پر مهال دوی ته مراجعه نه کوي او په خپل کې د سړک پر سر پیر او پلور پر سپینو کاغذانو باندې سره کوي دی خبرداري ورکوي چې یا دي چاري د جلامل سوي دي چې د غولایت نږدې 80% خلک د خپل کورونه او مزکو لپاره قانوني اسناد اوس پواکین نه لري په ترینکوټ کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مشر فضل کریم حقبین ازادي راډیو ته ویل چې دولت باید پر خلکو فشار راوړي ترڅو د خپل کورونه او مزکو پیر او پلور په قانوني توګه وکړي حقبین د غراس پر یو شمیر خیریه مؤسساتو هم نیوکه وکړه چې هغه هم کله چې کور اخلي نو دوی ته مراجعه نه کوي او په غیر قانوني توګه په کور کې شپې او ورځې تیروي
په روزګان ولایت کې چې کوم مؤسسات راغلي دي وی راهنمایي څخه دوی دروسه پر یو سرای نه په ګروي نه په کرایې باندې نیول دي خو سرانه نشي رالو بل په روزګان ولایت کې داسې کسان شته چې بس په خود سرانه سودا وکړي د سړک پر سر باندې سودا وکړي
د روزګان ولایت خلک هم وایي چې د قانوني خلاف د ولایت کې د خلکو ترمنځ کلونه کلونه بدی هم راولاړی کړي او لامل یې زیات شمیر کسانو په خپلو کې سره وژلې هم دي د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دیاړه ازادي راډیو ته داسې وویل
سید اغا دی د روزګان ولایت اوسیدونکو یم دوه دنه تربرونه مې ودې یو مزکه ودې ډیر مزکه درلوده نو هغه بیرې د پلار چې مرسلو د نیکو نیکه مرسلو پلار چې مرسلو د نیکه سره پلار ته مزکه ورپاس پلار هم مرسلو پاته ورونه سره ورونه چر سره راولار سم مزکه سره ووي شل بس د جری بیش مشته په کلی کې ورته وای د جری بیش سره کې پلانکې ساغه ساغه ما ز سید بس سیسل ورسته بیا برته پر دې سره جنجال سو ویل چې زما مزکه مخرب پر کړی د بول زما د مخرب دی ول تاسو مخې پر دې سره جنجال اجا بل اخر را ور رسیدل سادیتر چې وسغه ورونه دي سر دښمنان سوله
نجیب لادې د روزګان ولایت کې وسیدن کنده کوټوال سیمه کې یو دوړ نه ویش وکړلې کوم وخت ویش وکړې دي تر هغه محل پرې داسې سمخت نه ولیکلې یعنی بس داسې دغه ویش کنه نه ویش نه دی کړی نو کوم وخت یو میاشت دوه میاشت تقریبا په دې وخت کې تیر سولې نو مشروع ته ویل چې زما ویش دي یعنی زما مزکه به تسلور په لخواته نورم راکې نو په هغه کې بل اخر د دې مشکلات نورم زیات سولن او بلاخره بیرته هغه ورلی څلور پلې نور مختصل یعنی قانوني اسناد دې نه درلول نه داسې مشکلات منستره لیلن د دې سره بس ورونو خو سره بعد سم مشکل دې منستره علي
د رهنمایي معاملاتو مسولینو د غراز له دولت غشتنه وکړه کچيري لدی سره مرسته نسی کولای نو مالیات یې قرباندی کم کړی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلای شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
د نورستان په واما ولسوالۍ کې په خوانی باغ اندر کند په ناغو ساتل کیږي په پخوانیو زمانو کې چې بچاله ناغي سرغړونه کوله د مرګ سزا به ورکوله او لوی وحس کمره به چیرې کونکي لاندې غورځاوه اوس دا سزا نرمه شوې ده خو خلاصه شوې نه ده په دې راپور کې اندر کونټ سره ځو
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونې باغ چې د اندربن په نوم یادیږي، پکې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي، څو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاش کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامه قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخته ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه و منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کوپر په وخت کې خو د یو ځای دی دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کته ارتول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
محمد میران وایي د باغ میوو ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه هګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل، که رانول هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل، چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وه ماته او په هغې به شاهدان تیر شو. نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي، پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوو چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانان وړوکي. زه خو تقریبا دغلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم، د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو ما پخپله لیدلې.
ځایي قومي مشران وایي کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی، ناغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو غوا واخلئ.
د دوی په وینا که چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخیستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوو د هر پسرلی په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیری شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوو راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بیلابیل رواجونه شته. په دې راپور کې مو زما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان در دنا چات بن وایم دزړ هلونا ززا په مخا دزیلی ګلونا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنو یو مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګیدو په موخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پر جای نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سره باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، دی درې وار تر هغه قرآن شریف وځي راوځي او بالاخره اجازه ورکوي خدای پامانی ورچختي.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحانی هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یو له په غنم په لاس کې چې کله مراواخت، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کې نیسو او دا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی همدړو ولسوالۍ اوسیدونکې نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو، بس دغه دودونه په موږ کې
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکۍ کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اوسم یو پزړه پوری کیسه. 1922 کال د امریکایي پاتریشیا کوپتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشیا چې 250 کاله عمر درلود ورکه شوه. لنن تیش کاله مخکې چې کله پاتریشیا کوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه، هیڅ چاته یې څه نه وویلې، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځېدل خو دا ښځه یې ونه مونده او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نشو چې خپل میرمن پیدا کړي اعلان وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 30 کاله عمر لري ژوندې ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی خو چې پورتوریکو ته ور ورسید میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات ته دی چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه د روغتون غړي نه و توانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پیژني. تر دې مخکې ډاکترانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي دا به همدلته وي.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې خبه وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې اونۍ په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. هم دا ډول دوی په دې مهال باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځان ته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خبرونې تر پای راسره وي. په غنو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوق او نور علوم محصلان د خپل رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغه سې د هرې برخې محصلان د تیوري کو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمينه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولای شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربه ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
کرام ګډه چې ماته دا چې خلکو سره بلد شماله، ستر سره بلد شماله، میک سره بلد شماله، مخ کې راغنه چې پوهنتون تر شمه په دوه کسانو په مخ کې هم شماله کېده. اوس مې هم یاد چې کوم نه ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څنګه کې زما په څنګه په مشاعره کې یو ډول دوه
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټری کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلې د وسر سره درس وایو. د پاسون پرم دی مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دی ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم راتر غاړې وو. نو هم زمان د درس سره د کار نه هم مونږ کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پر هم یادې وو چې کلم ورزو استادان درنه دی کې خلک مو پېښې نه تا او بل دا چې مغه حرکتونه او مغه غونډې وي مغه اخبارونه وو چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو ده چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي، بهر غواړي کار وکړي، دوی یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخ کې، او بل دا نورو ته به ډېر ښه دی خدمت جوړ شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساينس څانګې څخه فارغ شوی. دی وای په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو لپاره د علمي کار ساحې ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګران وي چې له فراغت وروسته دي د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه راسره شریکوي.
همدغه ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړ هغه او سافټویر مې په اول دوه درې میاشتو کې لوړ عاید ترلاسه کړ. په پوغه اساس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ شپږو میاشتو. نو دریم سیم کې ما د دې اړتیا درلوده چې زه د خپل خط له کوره واخلم له مور پلار واخلم ځکه چې ما خپل لوړ عاید درلوده. نو دریم څو قدم خپل دفتر درلود کار مې کول ډېر کسان کار راسره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا وسیما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوې درک کړي په هغه اساس مې ځان ورته تیار کړ. که چېرته ما په پوهنتون کې عملي کارونه نه وای کړي اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړي نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار را کړی وای کار مې پیدا کړی وای هغه کار چې ډول زما غوښتل هغه کار به نه و.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو د هغه ملک سهار باور دا دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پوهنتون ته ولاړ سړی تر هغه وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولای تر هغه هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي دا په دې معنا ده چې هېڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نشم کولای. نو په دې اساس زه مجبور یم د خپلې رشتې ټول هغه اصول قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځانته نشي پیدا کولای یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي همدا دلیل ده چې څه دوه وخت له په برخه کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دوی رشتې مطابق نه وو. نو دوی نه هغه خوا سره جوړ لازم نه لدی خوا سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته غوښتست درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځینی نور فعالیتونه هم کوي دا د دوی لپاره څومره ګټور تمه میدلی شي.
نن د تحصیلاتو نظام د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی مثلا د تفکر کولو د تحلیل کولو د مکالمه کولو د خلکو ته قناعت ور کولو دغه ټول مهارتونه د ماسل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکول شي خلکو سره خی خبري وکي خلکو ته قناعت ور کی او حتی خلکو سره چانزنی وکي چنی ور سره وې او ځان ته قرار دادونه لاسته راوړي. کوم ماسل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کورو کلي کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ دا مقالې هلته نشر کړئ دا مقالې هلته ووایئ نورو ته تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشي کولای چې هغه موږ په سنفونو کې تاسو ته درس نشو درکوله.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي.
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د سنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږي په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی ما ته وظیفه راکې دغه توقعات لمانه څه دي هغه زمانه څه غواړي آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم او کنه هغه دا غوړی چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دی په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانہ نه ده چې یو کارمن نه دی دا توقع شي چې دا ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر غلای دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي د طالبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیر علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته وړم وایم چې ستاسو کار کول د ادارات سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمينه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږئ، او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برج استکه، خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګم خ کار وک، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په ځلاند توګه باندې کار وکي.
خپل په هنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پینزل اسکاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دی هغه توقعات د نن ډیر متفاوته دي. دی هغه توقع دا ده چې موږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی خه مهارتونه ولري، دوی خه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینتونه لا تر اوسه هم په خوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، مسلین کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی، ډیری داسې پوینتونه ندی چې دغه محصلین به په مارکیټ کې نه استفاده کوي، هغه ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوینتونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوینتونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعات ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوینتونو ندی، څه هم خصوصي پوینتونو نندی، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړی دا چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوانتونونو نه دا چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو مسلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه مسلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خپله معاش باندې په خپله طریقه باندې استفاده شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسترۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12م ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکت زئی وایي سړي ریلا رښتیا چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین کواړي به هرته د لوړ زکل لپاره لاړ شي، هغه د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کی. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول د سکالرشپونو اعلانېږي، او همدارنګا د همو هیودونو د فانتونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه فانتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغه اعلانې، او د لخوانه کولای شي ماسرین خبر وسی او خپل سبتنامو کې د پروسیجر پر مخ یوسی او بهر ته د لوړو زکل لپاره لاړ شي.
پا
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو هغه شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کېږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستې، معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دي. اکثرت هیوادونه دی ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتووم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیو ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه د یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړه وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ترو یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سیز د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماسترۍ د پاره غته چې ندوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق دی. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې بیا ته اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید چل نه وي. یو اړتیا چې ټول بورسونه کې مهمه ده د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي نو مات ورته مې چې انګریزي څنګه ده ماته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نه وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو یو دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سختي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس وړي چې دا نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامه کې بل خصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسترۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي، نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې معنی چې هغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زکړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو که په دې باندې پانګه شونه وشي کېدې شي دا لا زیات فعال شي. لبد امر غزمنګ ځوانان چې په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورسیه پروګرامونو زغپلم شریکوم نور دوستانم پغې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی، ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په گشته ده کنه شته، ماسټری په گشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاری کې نه. نو چې کله دا بورسیه پروګرام راځي اړتیا ده چې تاسو خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ، بیا پانه تلار شي معلومات ترلاسه کړئ، بیا غوښتنلیک ولیکئ.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوهیږئ. مثلا که تاسو نه دا پښتل کېږي چې دراتونکو په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پښتنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. که صحیح ده موین وزیر شي بد خبره نه ده، لوی فکر ده، صحیح ده. څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای؟ اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او کچیر واقعا زه دغه زده کړې وکم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي، سکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي څه پلانونه لري، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه کوم غږی کو؟ امتحان څه ډول وي؟ یعنی دا سه لند ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي کنه، هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي.
فرق کوي، اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي، نو د غوښتل لیکونه خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ دا په دې معنی چې سم په غوښتل لیکونه کې تاسو نه غوښتل دغه په پختنې سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړ دا نو روس سره د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلاف معیاري امتحان نه داغه د پاره کول شه تاسو بازار کې کتابونه واخلې پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت وخت سره ځان ورته تیار کړئ په دې کې سلور ځواب سوالونه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لاند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې پس تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شئ دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو ته کړی دا تاسو په کې جواب کړئ بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړی تاسو وایي دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او دا چې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاچ انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی خو دا پر مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول دی ونی د تانی څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی ز خبرونه
د سلام پوړاندې کول سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونه تمو هرکلی کوم نن د شنبې ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون ولو یادونه کوم چې د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ وکې د لسم ټولګي زده کوونکو نن به خوونکې د جغرافي په درس کې موخته د نقشې څرنګوالی بیان کړي په درس کې به د ځمکې په اړه لاندې معلومات پورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو دا تاسو او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس
نقشه تاسو په هیږي چې نقشه څه ده او په جغرافي کې څومره ارزښت لري د ځمکې د کورې یا غونډاري د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي سور او لوړوالي له پلوه په پوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي له همدې عمله په نقشه کې رسم شوي بیلابیلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي اول د نقشې اډانه د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپېره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولی شو د یو نقشې قلمرو اثبات کړو دوهم د طول بلد او عرض البلد کړي یا دایره د طول بلد دایره او عرض البلد دایره چې دې دواړه په نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي چې دوه دوه دایرو په مرسته موږ کولی شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو دریم کانتور کرښه د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښه رامنځته سولې چې د دوه کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو څلورم د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې پنځم ځانګړې نښې شپږم د رنګونو استعمال او پرداز اووم په نقشه کې د لوري ښودنه اتم د نقشې د انځورولو بیلابیل لارې چارې لکه سنوسایډل ترسیم یا ارتسام یا زوی ارتسام او دې ته ورته نور د نقشې اډانه د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي لکه په لاندې شکل کې تاسو دا سور پړیل خط یا غورس خط ووینئ همدغه د نقشې اډانه ده د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرشه چې ورسره یو هنري کرشه هم رسمیږي. په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي کمیتونه چې د ارض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي نقشې پر مخ موقعیت او ځای ښیي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډیر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطعو څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې، دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداخت لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی ښیي. کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مقیاس، مقیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مقیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مقیاس څخه دی. مقیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 5000 کیلومتره یا 6000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو په نقشه کې موږ باید دا د 1 ملي متر یا مثلا 1 سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې د دغه نقشې مقیاس چې دی 1/10000 کیلومتره دی. معنا دا چې په نقشه کې 1 ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګرام په شکل ښودل کیږي چې موږ کولای شو چې اف داس نقشه معنا نو وینو، یعنی بیل دی چې نقشه مقیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هر نقشه ځانګړی مقیاس لري او بیا موږ کولای شو چې دغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړې توګه د جغرافي په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهیدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافي په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهیدل څونه مهم دی. بل دا چې پر نقشې پوهیدل ځینې ځانګړتیاوې لري او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکیږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. د ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځنګړې توګه د ټکنالوژي په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو او هغه برېښنا ده. خون کوي بنن موخته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم وورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولي. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه بل ډېر لخون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دوی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوځول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارک د څلوېښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلود. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیر ډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي، دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیاته اندازه ډبرو سکاره لري. نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري، هم نه خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیاته اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برېښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم راایستل شوي اخراج شوي نه دي. موږ زیات سکاره لرو، نو باید د حرارتي برېښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هوکې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. خوونکی د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 سمه
د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي د جغرافیه ور دی. د دولسم ټولګي په جغرافي کې مو تیره اونۍ نجات ولوست او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن به ښوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې لولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو په رامنځته کېدو سره له جغرافیې لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو په رامنځته کېدو سره سړکونه او لویې لارې جوړې شوې او د دې لویو لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې له پاسه حرکت کوي، لکه د بارولو حیوانات، بایسکل، موټرسایکل، موټر چې په دې کې لارۍ، بسونه، ملي بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي له ټولو ډولونو سره. د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه له دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لېږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډیره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړې دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دوسواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلود چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورتي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دی. د سون مواد نه لګوي، د استوګنې چاپریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورت زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډیر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې د بخار ماشین په کشف سره سمنګتن د انتقالولو یو وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه چې دغه لومړنۍ جوړه شوې موټر ګڼل کېږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوې خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسې لومړنۍ موټر وینئ چې د سمکتن لخوا جوړ شوی دی. د 19 پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتانوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله یې کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 700 سټرلینګ فونډ ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي، لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسې په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین تر ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل نقل لپاره ډیره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوس ته چې په برق سره چلیږي په 1915 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاهي د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي.